په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دوشنبه ورځ ده، د تلی امیزان 13 د اکتوبر میاشتې 13 د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د خپل ماموریت د غځېدو هرکلی وکړ. شغلی بنت پرون په یوه ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې به د بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره له ټولو اړخونو سره کار وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د تیرې جمعې په ورځ په افغانستان کې د ریچارډ بنت ماموریت یو بل کال هم تمدید کړ. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پر بنت په انتقاد کې ویلي چې هغه مخکې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه راپور ورکولو کې دقت نه دی کړی. بنت د خپل راپور په یوه برخه کې چې په جنیف کې شاوخوا میاشت مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې وړاندې کړ، وویل چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو له حقونو جدي سرغړونه، د مخالفانو او انتقاد کوونکو ځپل او د بیان د ازادي محدودول د یو استبدادي حاکمیت څرګندوي کوي. په دویمه پرله پسې ورځ هم د نړۍ یو شمېر ښارونه د افغانستان د هزارګانو په ملاتړ د اعتراضونو شاهدان وو. د راپورونو له مخې دغه اعتراضونه پرون د امریکا او اروپا په ښارونو کې ترسره شول. د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې لسګونه کسان چې د هزارګانو نسل وژنه بنده کړی ښارونه یې لېږدول، د سپینې ماڼۍ مخې ته راټول شوي وو. دا مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې د تلې پراتمه د کابل پر کاج ښوونیز مرکز خونړی برید وسو. په دې برید کې له 500 زیات کسانو وژل شول چې ډیری یې هزاراتو کم نجونې وې. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره فوټبال لوبډلې د آسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د تنکیو ځوانانو دغې لوبډلې که څه هم تیر ماخوستن 1-0 په وړاندې تاجکستان ته لوبه وبایلله، خو د هغو دوو غوره ټیمونو په ډله کې راغی چې د آسیا د ملتونو جام کې لوبه کولی سي. د فوټبال دغې لوبډلې د تیرې جمعې په ورځ د منګولیا لوبډلې ته 15-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه. د آسیا د 19 کلونو فوټبال جام په 2023 میلادي کال کې ترسره کیږي. د ایران د بشري حقونو ډله وایي چې د ایران په مظاهرو کې تر اوسه 115 تنه وژل شوي. په ناروې کې میشته دغې ډلې چې ایران کې د اعتراضونو وضعیت څاري پرون یکشنبه وویل وژل سوو کې 19 تنه ماشومان هم شامل دي. د ایران رژیم سره له دې چې مظاهرې ځپي، خو اعتراضونه لا هم روان دي. اکثره اعتراض کوونکي غوښتنه کوي چې ایران کې باید د آیت الله علي خامنهای رهبري وپرځول سي. د ایران په ګڼو ښارونو کې دغه مظاهرې وروسته تر هغه پیل سوې چې د اخلاقي امنیت پولیسو د ماسا امینی په نوم یوه ځوانه ښځه د حجاب نه مراعتولو په تور توقیف کړه، هغې وروسته سا ورکړه. پولیس وایي هغې د زړه د حملې له کبله سا ورکړې، خو د هغې کورنۍ او خواخوږي وایي چې ماسا امینی تر شکنجې لاندې وژل سوې ده. د عراق په کورواکي سیمه کردستان کې د پارلمان غړیو عمومي ټاکنې یو کال وځنډولې. د کردستان د پارلمان د اعلامیې له مخې د 111 استازو له ډلې 88 هغو پرون یکشنبه د ټاکنو د ځنډېدو پرېکړې ته مثبته رایه ورکړه. تر دې مخکې ټاکل سوي وه چې د کردستان د پارلمان ټاکنې راتلونکي میلادي میاشت ترسره سي. د کردستان د ډیموکراتیک ګوند او وطن پالو ټولنې ترمنځ سیاسي اختلافونه د دغو ټاکنو د ځنډېدو اصلي علت بلل سوی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دغو راپورونو تفصیل په دې خپرونې کې اورېدلی سئ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن کابل ته تر سفر وروسته اندېښنه ښوولې چې په افغانستان کې بشري وضعیت په خرابېدو دی. د اکتوبر 13 د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم ګڼ کسان د رواني ستونزو کړېږي.
د نن کې ګوله خوړلې هغه پر سر درد، نس خوږېږه، ځیګر خوږېږه. خوب مې نشته، د ماخوستن د خوښه مې پلاسترګي سره ورشي.
په کندهار کې بغلرون کې وایي چې د بې وخته بارانونو له کبله د آبجوشو حاصلات 80% کم شوي.
اچھا پیساد خراب شوی دی شل پات دی حکومت سمج دا خواهش لرو شد از مشی به پروش را ورسی.
تخار کی د اوبو لگونی د چلورو کانالونو د بیا رغونی کار پیل سوی.
مجموع هزینه 4 کانال 5 میلیون افغانی بوده.
در 3 ساعت د خبرونی په دوای منیمایی کی اوریدلای شو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن کابل ته د یوې اونۍ سفر د اندېښنو په څرګندولو سره پای ته ورساوه. نیکلسن پرون یکشنبه بروکسل ته په رسېدو په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو خواته روان دی او نوموړي د سخت ژمي خبرداری هم ورکړی. نیکلسن ویلی طالبان پر رسمیت نه پیژنې، خو له هغوی سره تعامل او تګ راتګ یې د ستونزو د هواري شلاره بللې ده. اسدالله الدین دا موضوع تعقیب کړی ده.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي په دغه هیواد کې پر خرابیدونکو بشري وضعیت او لزده کړو کار او سیاسي او ټولنیز ژوند د ښځو پر محرومیدو اندېښنه ښودلې ده. توماس نیکلاسن د هزاره ټبرو او نورو اقلیتونو د حقونو د نه تعمین او د بیان پر ازادۍ د شدیدو محدودیتونو یادونه هم کړې ده. نیکلاسن دغه څرګندونې پرون یک شنبه کابل ته له یوې اونۍ سفر وروسته په یو لړ ټویټونو کې کړې دي. هغه لیکلي کابل ته د سفر پر مهال د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو له استازو او دغه راز د طالبانو د بهرنیو چارو، پوهنې، عدلی او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو له سرپرستانو سره لیدکاته کړي دي. نیکلاسن د خپل سفر پر مهال له کابل نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي طالبانو له نړیوالو او افغانانو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي. دا وایي طالبانو واک په داسې ډول ترلاسه کړ چې غوښته یې هغوی د بیلګې په ډول له نړیوالې ټولنې سره د ترهګرۍ په ضد د مبارزې، د بشري حقونو د درناوي او د ملګرو ملتونو تر منشور لاندې د مسؤلیتونو د منلو ژمنې نه دي عملي کړي. نیکلاسن افغانستان کې د سخت ژمي خبرداري هم ورکړی او پر چین، روسیې او دغه راز اسلامي همکاریو سازمان باندې غږ کړی چې له افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې د امریکا، بریتانیا او اروپایي ټولنې لاره تعقیب کړي. افغانستان کې د راتلونکي ژمي په اړه اندېښنې داسې مهال ښودل کېږي چې همدا اوس هم د ملګرو ملتونو له موندنو سره سم د افغانستان له 95% تر 90% پورې خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ازادي راډیو پیغام ثبتونکي ماشين ته هم هر ورځ لسګونه کسان د ناوړه اقتصادي وضعیت یادونه کوي. د کندهار د میوند ولسوالۍ دا اوسیدونکو یې یو بیلګه ده.
وس کاروبار به شي ختم شوی دی. کاروبار نس خلک ستړي دي، بیچاره ګان دي. چینلر د ماشوم ګډې هم کوټه نس درلودلې نه سره وړلې.
دا څنګه حکومت ته تاسې کوی؟ دا څنګه حکومت دی؟ حکومتداري دا رقم خلک د لوی جمهوریت تاسې خپل ملي چرچې کوي. نو هیله کوم چې تاسې مړی ډیټ کې ته فکر وکړئ چې دا خلک په خیر راپورته کیږي. ستاسې پر ضد باندې چیرې لا تنداز دوام ولري ونه راپورته کیږي.
ملګرو ملتونو د تیرې چهارشنبه په ورځ وویل چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې د افغانستان اقتصاد د پام وړ سقوط کړی او ناخالص عوایدو یې 5 میلیارد ډالر زیان لیدلی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پر بشري وضعیت سربیره د دغه هیواد امنیتي وضعیت هم د ډاډ وړ نه دی بللی. نوموړي له طالبانو غوښتي چې د ترهګریزو بریدونو مخنیوی وکړي او عاملان د قانون منګولو ته وسپاري. نیکلاسن د افغانستان له اوسنیو چارواکو دا هم غوښتي چې له افغانستان نورو هیوادونو ته باید د ترهګریز ګواښ مخه ونیول شي. اروپایي ټولنې ویلي که څه هم د خپلو معیارونو له مخې طالبان په رسمیت نه پیژني، خو تعامل ته ژمن دي ځکه د دوی په باور دا کار د دروازو له تړلو غوره دی. د اروپایي ټولنې دغه ډیپلومات ویلي دوی په نړیوال ډګر کې هم د افغانستان خوندیتوب ته ژمن دي او په خبره یې د نړیوالو به وغواړي چې وخت کم دی او باید اقدام وکړي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره فوټبال لوبډله وتوانېده چې د آسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا کړي. که څه هم دغې لوبډلې آسیایي جام ته د لارموندنې په سیالیو کې تېره شپه له تاجکستانه ماتې وخوړه، خو د منګولیا په وړاندې لوړ امتیاز آسیایي جام ته د ګډون لاره هواره کړه. د آسیا د ملتونو جام د 14 لوبډلو په ګډون سره راتلونکی میلادي کال ترسره کیږي. اسدالله لودین ورباندې راپور لري.
د افغانستان د فوټبال په تاریخ کې لومړنی ځل دی چې تر 18 کلنو کم عمره لوبډله یې د آسیا د ملتونو جام ته لار پیدا کوي. افغانستان په اچ ډله کې له تاجکستان، منګولیا او شرقي تیمور سره د سیالیو په لیست کې وو، خو دا چې یوه لوبډله له لوبو لاس په سر شوه آسیایي جام ته یې د افغانستان لار پرانیسته. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې تر 18 کلنو کم عمره لوبډلې له تاجکستان سره ډاډه لوبه وکړه.
شرایط سو تاوري بود که دري گروپ تیمور
شرقي وای د لارموندن شرایط داسي و چې د غسياله یو کې شرقي تیمور هم ونده درلوده، خو هغوی له لوب لاس په سر شول. دغه کار لک شرایط پیچلی کړل. دا چې افغان لوبډله منګولیا ته په لوړ امتیاز ماته ورکړې و او د ګولونو شمیر زیات وو، نو زموږ چانس ورسره زیات شو.
5 ګول زدم، شانس مو به سر افزایش شو.
د آسیا د ملتونو جام د لمړنیو سیالیو کوربتوب تاجکستان وکړ. د راتلونکي کال په آسیایي جام کې به 14 لوبډلې لوبېږي چې افغانستان هم پکې دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلان وایي دغه جام ته د افغانانو لارموندنې په اوسنیو شرایطو کې افغانانو ته ډېره خوښي ور په برخه کړه. ټاکل شوی وه چې د آسیا د ملتونو دا جام راتلونکی میلادي کال په بحرین کې ترسره شي، خو بحرین له دغه کاره لاس په سر شوی. ټاکل شوی چې د آسیا د فوټبال کنفدراسیون راتلونکو میاشتو کې دا غوراوی وکړي چې د آسیا تر 18 کلنو د کم عمره لوبغاړو جام کوم هیواد کې ترسره شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د تخار ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د اوبو لګولو د څلورو کانالونو د بیا رغونې کار پیل شوی چې ورسره 6000 کسانو ته د کار روزګار زمینه برابره شوی. دا هم راپور.
د تخار سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د 55 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو لګونې د څلور کانالونو د بیا رغونې کار پیل شوی او مالی لګښت د جی آی زید دفتر له لوري ورکول کیږي. د تخار د ولی ویان محب الله نیکزاد آزادۍ روډې ته وویل چې د دې څلور کانالونو په ګټه اخیستنې سره به 5493 هکتار ځمکه خړوب شي.
مجموعه هزینه 4 کانال 55 میلیون افغانی بوده، 6000 نفر.
د دې پروژې مالی لګښت 55 میلیون افغانی دی او په پیلېدو سره یې 6000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. په دې کانالونو کې به هر کال 10000 متر مکعب د طبیعي چینو او د موسمي بارانونو اوبه هم زیرمه کیږي او په راتلونکي کې به زرغون چاپیریال او حاصل خیز از مکی ولرو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د تخار ولایت د خلکو اقتصاد هم تر ډیره په کرنه او مالداری تکیه دی. یو شمیر تخاریان وایي د اوبو کانالونو او د بندونو په جوړولو او بیا رغونې سره به په دې ولایت کې ډیرې شاړې ځمکې په حاصل خیز ځمکو بدلې شي. د تالقان ښار د قرهپرچاو سیمې یو اوسیدونکي عبدالجبار آزادۍ روډې ته وویل
یا کارګر کې موږ کار میکنه 400 افغانۍ میگیره. ای بهترین یک نعمت است برای مردم.
په دې پروژه کې ځوانانو ته د کار زمینه برابر شوې ده او هر کارګر ته د ورځې 400 افغانۍ ورکول کیږي. د اوبو نشټوالي له امله موږ له خپلو کروندو یو فصل کښت اخیسته. د دې پروژې په بشپړېدو سره موږ کولای شو چې پر خپلو ځمکو دوه فصل کښت وکړو.
د نوموړي ولایت یو شمیر ځوانان خوښي څرګندوي چې د دغه پروژو د پیلېدو له امله دوی ته کاري فرصتونه برابر شوي دي. دیرش کلن شاهزاده وایي له ډېرې مودې راهیسې له فقرو بېکارۍ ځورېده، خو اوس خوښ دی چې په دې پروژه کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
ما د کار بسیار خوشحاله سیم، هم اقتصاد ما بالا میره، هم وطن ما
دا ډېره ښه پروژه ده. هم زموږ اقتصادي ستونزه هوارېږي او تر څنګ یې زموږ وطن ابادېږي. زه له درې اونیو راهیسې دلته کار کوم او هره ورځ راته 400 افغانۍ راکوي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی 35 کلن امین الله هم ورته خبره کوي.
فلان د می پروژه استیم و کار میکنیم، روزمره بر ما تنخواه ما میده.
زه ډیر خوش یم چې اوس په دې پروژه کې کار کوم او هر ورځ راته پیسې راکوي. زه هیله لرم چې د بیا رغونې کارونه ادامه پیدا کړي تر څو موږ ته د کار اوږدمهاله فرصتونه برابر سي.
د شمال ختیځ زون ولایتونو ګڼ شمیر اوسیدونکي د طالبانو سرپرست حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د بیکاری کچې راټیټولو او هیوادوالو ته د کاري فرصتونو برابرولو په هدف پر لویو بنسټیزو پروژو کار پیل کړي تر څو د خلکو اقتصادي ستونزې هوارې شي.
د کندهار بغلرون کې وایي چې د بې وخته بارانونو له کبله د آبجوش او حاصلات 80% کم شوي. آبجوش چې د کندهار مشهوره وچه میوه ده، له یو ډول سختو انګورو ترلاسه کیږي. د انګورو بغلرون کې چې دا مهال د آبجوشو په پروسس بوخت دي، د خپلو حاصلاتو لپاره د مناسب بازار غوښتنه کوي. دا هم تفصیل.
انګور مونږ خلاص شوي
دا د کندهار جنوبي ولسوالۍ پنجوایي ده. دلته باغلرون کې د انګورو له یو ډول څخه د آبجوش په نوم ممیز د پروسس وروسته چمتو کوي. دوی د مازګر له لوري دلته راټول سوي انګور په جوشکړو اوبو او نورو کیمیاوي موادو کې مینځي او بیا یې آزادې هوا ته د وچېدو په موخه هواروي. د عمر شاه او سراجدین په نومونو دوه باغلرون کې وایي سږني حاصلات یې د تیر کال په پرتله د باران له امله 80% کم دي.
موږ په اوجه شخته یو شش کارخونه د بارانو حاصلات سره خراب کړل، نو وزه جزي قدر شان پاتې یاره چې خالي ما د خپل مصرف را جوړ کړي. نور د ګټ د خونه شش کال ګرد بارانو سره خراب کړل چې خالي ما د خپل سر را جوړ کړي. ا مصرف نه دي چې موږ مصرف پکړی دي چاغرا جوړ کی نور نو داس خاصه ششکل نه جبد سیګر برانو سره خراب کړ
برانو توانونه سویل دی وس په سل پیساده کې اچھا پیسہ دے خراب سی وی دی شلے پاتے جی حکومت سمجھ دا خواہش لرو چھ دز مشی پ پروش را ورسی خلا کم سوداگر مخ لی دلی پ خوا بدلی پر میدانو سودا وی کی دلی و شش کا شی نس
د انگور یو شمیر باغلرون کی بیا وای ک چھ ہم د دوی سجنی حاصلات کم دی خو کیفیت د تیر کال پ پرتلل ور دی دوی وای اڑوندی داری دی د سجنی حاصلات ل پار پر وقت بازار مند نہ وکڑی
سل محمد مثال چھ پ خوا ب لس سی و سل پیسہ دا و سل پیسہ دا کی وشل پیسہ دا راپات دی اچھا پیسہ دا مثال با خراب سوی توانی سوی یو سرشکار د حکومت سمجھ دا غشتنه لرو چې مشته د بازار جوړ کې د شی ځای جوړ کې چې زمش د نرخ د شی په سم نرخ ووزی نو چې ته د برانو تاوان سي بل په دا تاوان سي چې په نسب سي ووزی نو خبر خو په درغه لا تاوان
ولا خو شش کال برانو نه او د اسکر او چیش خنه د غره کم شي او په نام جه او بل په سم دا غشتنه چې بازارونه ورته سم
بل خو د کندهار د سوداګری خونی مرستيال عبد الباقی بنا وای تیر کال له کندهار تر 15000 زره ټنه ډیری ابجوشي بهرنوي هیوادونو ته صادر سیوی خو سشکال د توفانی بادونو او بارانونو لامل د کندهار د انګورو حاصلات کم سیوی چې لامل به د ابجوشو اندازه هم کموي
سشکال خو زموږ یو مشکل سره دا و چې وچکالي و د وچکالي په بغل کې بارانو پسه واله انګور چې دغه د سره څخه تاک پرمزه کړي او ګرمي ترين نقطې ته دی نشته دی هم د ګرمۍ څخه بدوري هم د وچکالي بدوري او هم بیا ورسته در پخې دوه د اوبو څخه بدوري چې هغه درې سره حالت دی ته متوجه سول نو په لحاظ از موږ اکثرا میوې تر 500 تر 500 پورې په دغه خطر باندې هغه خراب سولې د نوې کال د ابجوش صادرات نه دي شروع شوی تیر کال موږ ابجوش 15300
ابجوشی ممی زنزرا او شکرپارا د کندهار مشهور وچ میوه ده چې د شاولی کوټ ډنډ جړی او ورغنداب ولسوالی له باغونو تر لاسه کیږي د کندهار دغه حاصلات تر ډیره پاکستان او هندستان او په لږ اندازه یو شمیر عربي هیوادونو ته صادریږي
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ازادي رادیو ته غواړیست میدان ورډک کې پر 15000 کورونا یو د بشری مرستو د ویش لړۍ پایل سو ویل سوی په وروستیو سیلابونو کې په دې ولایت کې زرګونه کرنیز ځمکه هم تخریب شوی د غرس کورونو ته زیانونه اوښتې دي نور حال په دې راپور کې
په میدان وردګو ولایت کې د طبي پیښو پر وړاندې او د یونیسف ادارې په ګډه د 15000 کورنۍ سره دغه مرستو د ویش لړۍ تیر ورځ نه وخت پیل سو پیشو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مرستيال شرف الدین مسلم چې میدان وردګو ولایت ته دغه مرستو د ویش لپاره ورغلی وو وی ویل چې دغه مرستي هغه کورنۍ تورکوي چې ورستي سیلابونه او وچکالی زپلی وي
د وردګو ولایت کې مرکز کې د 15000 کسان لپاره نن افتتاح کیږي الحمدلله چې د زدي حوادث وزارت د زدي حوادث وزارت مربوط ریاست چې په میدان وردګو ولایت کې دلته قرار لري چې دوی دلته نن د وسو کسان ته افتتاح د وسو کسان ته نن ورکول کیږي اصلي توزیع چې افتتاح کیږي هغه د 15000 کسان لپاره ده
د میدان وردګو ولایت والی محمد امین عمری بیا د یادو مرسته د ویش پر محل پر شفافیت ټینګار وکړ او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې دې تړمنی کورنۍ پناه شکړي
ټول خلکونه لټول لسنه مې دا درخواست ده او دا مطالبه ده چې کوم خلک مستحق وي باید هغه مستحق خلک هغه بیوز د خلک اورته وکړي سي ځکه دغه مرستې دغه کومکونه دا د مستحقو خلکو دي
بل خو هغه کورنۍ چې یادې مرستې ترلاسه کړې خوشحاله دي خو وایي له سختې اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې نورې مرستې دې هم ورسره وسي
وچکالی ځکه زیاته ده سیلابونو دغه منطقه چې ډېره ځپلې ده نو باشد ضرورت مخلوق امداد و کومک ته ده چې دولت یې ورسره وکړي
اقتصادي وضعیت هم ډېر خراب ده او بازار کې خوراکي توکي قیمت دی کاروبار چې خاص نشته
دا خوله تر اوسه کار روزګار روان ده وړی د نظم سخت را روان ده لدیسته نه د خوراک څوک لري نه د اغوستو څوک لري او نه د لرګي د ګاز و دي چې هم وس نه لري سرپناوي هم سیلابوي وړي بارانو خراب کړي
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا تازه یو ځل بیا په خپل یو خبره کړي راپور کې ویل دي چې په افغانستان کې روان بشري وضعیت تاندیشمن دي د غی ادارې په خپل راپور کې ویل دي چې 24 میلیون افغانان عاجل مرستار تیار لري
افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او له ښوونځیو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د محرومېدو دا دی څوارلس میاشتې پوره سوې. په دې موده کې یو شمېر ښوونکو په پټه له شپږم ټولګي پورته نجونو ته تدریس پیل کړی دی. د محمدی په نوم یوه ښوونکې چې نه غواړي د امنیتي ملحوظاتو له کبله یې بشپړ نوم خپور سي وایي چې له ګواښونو او ننګونو سره سره یې د لسګونو نجونو تدریس جاري ساتلی. هغې ازادي راډیو ته وویل
شاگرد ما در حدود 86 نفر هستند.
از ما زده کوونکي نجونې اوس شپږتیا تنه دي. اکثر یې له شپږم ټولګیو د پورته مختلفو ټولګیو زده کوونکي دي، لکه د اووم، اتم، نهم او یولسم. مخکې زما یوې همکارې د ساینسي مضامینو لکه کیمیا، ریاضي او فزیک په تدریس کې راسره مرسته کوله، خو وروسته له هغې چې موږ وګواښل شو او ان تر دې چې راته وویل شول چې له منځه موړو اوس ما همکاري تدریس ودراوه، زه یوازې پاتې شوم. ما خپله نشو کولی چې زده کوونکو ته ووایم چې تدریس نه کوم، ځکه د هغوی بېوسي مې حس کوله. همدا لامل و چې زه یوازې پاتې شوم، خو تدریس ته مې دوام ورکړ. موږ تقریبا 15 که 14 ځله خپل ځایونه بدل را بدل کړل. هر کور ته چې زو او زده کوونکي ګورو، هر یوه یې زر هیلې لري، خو ټولې دا مهال نه هیلې دي، ځکه هغوی ته یوه کلمه هم ور زده کړم. دا په دې معنا چې موږ د تعلیم غوښتنه کوو تر هغو چې وس راکوي زه له خپل دې کاره لاس نه اخلم
و ادامه داده بتوانم، هیچ وقت از این کار خود دست نمیکشم.
د محمدی په نوم یوه ښوونکې وه چې وایي ځینو نجونو ته یې په پټه د تدریس زمینه برابره کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
نن د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو او ګالپ مؤسسې د څو راپورونو پر اساس افغانان تر بل هر چا زیات له رواني اختلالاتو کړیږي. لسیزی جګړې، زیاتیدون کې لوږه او بې وزلی د افغانانو ترمنځ د رواني اختلالاتو او ناروغیو د رامنځته کېدو عمده عوامل یادیږي. سپی الله ستانگزي پر همدې مسأله راپور جوړ کړی.
خوب یې داسته د مخصوصان د خواسه مې پلاسترګي سره ورشي هغه د زړه په ډبه لري راويشه.
شافیه د اوروزګان د مرکز ترینکوټ اوسیدون کې ده، وایي چې د ژوند سختیو او بې وزلۍ سوچونه ورچولي او آرام ته نه پرېږدي.
ولکه کوم یې ګر سره روغه برازیل دلې ده، دوه نن کې ګواله خوړلې هغه پر سر درد، نس خوږیږه، ځیګر خوږیږه. خوب یې داسته د مخصوصان د خواسه مې پلاسترګي سره ورشي هغه تزر په ډبه لري راويشه سم چې لري متکان کوي د کمزوري کې چې چې ما ته دغه درک نه مانی میږي زما خوا په چی شي بده ده.
د جان بیبي په نوم یوې بلې ښځې ازادي راډیو ته وویل چې ډاکترانو ته ورځي خو د ښه کېدو څرکې نه لګیږي.
گزاره مګر په دوا و ده چې ډاکټر ته ورسم 2000-3000 روپۍ راسوخ کې بالا دواره کې پیدا مینست ورسره ډیر حالت را باندې خراب دی. بالا خو
د نړۍ نور هیوادونه داسې وخت اکتوبر 10مه د رواني روغتیا نړیواله ورځ لمانځي او د رواني ستونزو په لارو چارو بحث کوي چې د افغانستان خلک له دې ښکاراندې تر بل هر چا زیات کړیږي. لسیزو جګړو د دغه هیواد خلک له داسې ستونزو سره مخ کړي چې رغیدل یې ستونزمن دي.
د شپې د خوا په تکلیف کېږم او ګایګای د ورځې هم بس داسې تکلیف یم لرم، داسې خوب نه لرم، سوچونه ډېر ومرې، فکر ډېر وخمه لته دغه دغه اوانو نو د بمبارو د دغه صدا.
د اوروزګان اوسیدونکی عزت الله و چې وایي جنګونو عصبي تکلیف ورچولی. افغانستان د نړیوالو سرویګانو له هغې ډلې د ګالپ مؤسسې د وروستي راپور او ارزونو له مخې د نړۍ په مخ د هغو هیوادونو په کتار کې اول دی چې خلک یې له خپګانه کړیږي او له ستونزو سره مخ دي. خپګان د رواني اختلالاتو د رامنځته کېدو یو عمده لامل بلل کیږي. د افغان روغتیا پالانو او ملګرو ملتونو په بېلابېلو راپورونو کې هم په وار وار راغلي چې له هرو دوو افغانانو یو له رواني ستونزو کړیږي. لسیزو جګړو، تاوتریخوالی، بې ثباتۍ او بې وزلي افغانان په یو ډول نه یو ډول متاثره کړي او رواني روغتیا یې زیانمنه کړې ده. د رواني روغتیا په نړیواله ورځ کې ملګري ملتونه او نورې بشرپاله ټولنې په دې هڅه کې دي چې خلک وهڅوي څو له رواني ناروغانو سره ښه چلند وکړي او د هغوی په رغېدنه کې مرسته وکړي. خو سیرت مومند چې د کونړ اوسیدونکی دی وایي په افغانستان کې بیا یو شمېر خلک د عامه پوهاوي او ناوړه دودیزو ستونزو په سبب رواني ناروغان ځوروي.
ځوانان را پورته کیږي په غبسی او ډول مسخري کوي هغه باندې حتی تر دې پورې چې باغې باندې د کاڼو گزارونه کوي او ریشخان پی جوړي نو په کار ده چې ځوانان له دغسې کړنو لاس واخلي او تر څو دغه کوم کسان چې رواني ناروغي لري دوی ته دغه تکلیف نور هم زیات نه شي.
تر جګړو او بېوزلۍ ورهاخوا د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت چلند هم هغه څه دی چې د افغانستان خلک په تیره بیا ښځې له رواني ستونزو سره مخې کړي. د متوسطې او لیسې دورې شاوخوا 1.5 میلیون نجونې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له ښوونځیو محرومې دي اکثر له خپګان سره مخامخې شوي او نامعلومه برخلیکې ځوروي. د لوګر اوسیدونکې فرزانه یوه له دې نجونو ده چې ازادي راډیو سره خبرې کړې.
په دې مکتب دروازې تړل شوي دي زموږ پر مخ دا ظلم زموږ په حق کې روان ده. د دې له وجې موږ ډېر زیات خفه یاستو نه پوهېږو چې دا خفګان به څه وخت پای ته رسېږي.
د افغانستان د رواني طب د متخصصینو د ټولنې رئیس ډاکټر حکیم الله صالحي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تېر یو کال کې د رواني ناروغانو شمېر لا پسې زیات شوی.
په افغانستان کې خصوصا دوه ډوله ناروغۍ ډېرې زیاتې دي، یو خلقي ناروغۍ ډېرې زیاتې دي او بل استرابي ناروغۍ. دا په نورو نړۍ کې هم زیات دي، ولې په افغانستان کې متاسفانه دغه فقر، جنګ او بېکاري او مهاجرتونه دغه فکتورونه له وجې نسبانو واخیسته ډېرې زیاتې دي.
ډاکټر صالحي هم تاییدوي چې د افغانستان تر نیمایي زیات خلک له رواني ستونزو کړېږي. هغه ټینګار کوي چې رواني ناروغان باید روغتونو ته وروستل شي او د هغوی په درملنه کې مرسته وکړي. ډاکټر صالحي وایي په طبي درملنې سربېره ښه ټولنیز چار چلند هم د رواني ناروغانو په رغېدو کې مرسته کوي.
د رواني روغتیا متخصصان وایي ناسم ټولنیز چار چلند او پر وخت نه درملنه د دې سبب سوی چې افغانستان کې ګڼ رواني ناروغان له درملنې محروم پاتې سي. د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصانو د ټولنې له مشر ډاکټر حکیم الله صالحي سره سپي الله ستنګزي مرکه کړې. لومړی دا پوښتنه ورڅخه کړې چې په طبي لحاظ څومره د رواني ناروغیو درملنه ممکنه ده.
عام خلک داسې فکر کوي چې رواني ستونزه یعنې نه تداوي لري او دوا یې هم د احتیاط سبب ګرځي او بالاخره خطرناکه ناروغي ده. دغه تصورات غلط تصورات دي چې خلکو منځ کې اوس هم خبره شوې دي. دویم دا چې د رواني ناروغانو سره په افغانستان کې په ټول نړۍ کې ولا په افغانستان کې متاسفانه داسې منفي برخورد کیږي، په دې معنی چې دوی سره یو تعصب نه کار اخیستل کیږي. دا داسې چې کچېری یو څوک په رواني ستونزه باندې اخته شي دوی سره هغه چلند نه کیږي چې هغه باید مناسب وي. لکه یو کس چې په یو جسمي ناروغۍ باندې اخته وي هغوی سره ډېر حمایه کیږي، هغوی د کورنۍ لخوا مثلا هغوی د میاشت په میاشت د فالوپ لپاره وړل کیږي، ډاکټران ته سره وزټ کوي، همدارنګه دوی ته درملنه په هر میاشت کې ورته کیږي. ولې یو څوک چې په ناروغۍ رنځ باندې اخته شي متاسفانه چې نه د کورنۍ لخوا ورته حمایه کیږي او نه خپله ناروغ په دې توانایي لري چې هغه ورشي ډاکټر ته او د خپل ناروغۍ لپاره درملنه وکړي. بل اساسي خبر ده چې اکثر د رواني ناروغان داسې ستونزه لري چې دوی خپل ناروغۍ نه خبر نه وي، دوی انسایټ نه لري. کله چې دوی خبر نه وي نو دوی وایي چې زه ناروغ نه یم او په اصل کې هغه ناروغ یم. ستونزه همدغه ده چې د رواني ناروغۍ سره تعصب یا ډسکریمینیشن په اساس باندې تعامل کوي.
ناروغۍ یو د کټګورایز کوي چې په څومره کټګوریو کې دا ویشل شوی دی، عمومي توګه باندې، لنډه توګه باندې. البته که دا راته ووایي
د نوې کتابونه چې وایي تقریبا دغه مختلفو ګروپونو باندې تقسیم شوی، تقریبا ټول رواني ناروغۍ په 22 کټګوري تقسیم شوی دي. ولې عام هغه ناروغۍ چې په افغانستان کې او په نورو نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې چې ما مخکې فاکتورونه وړاندې کړل، مثال فقر، جنگ او بیکاری او مهاجرتونه، دا په افغانستان کې تقریبا زیات ناروغۍ چې زیات هغه زیات دي، هغه څوک چې په دې اختري اغه اکثرا یا سایکوټیک ناروغي دي چې هغه چې مستقیما یو کس د غز روان په مختلکی او یا هغه خلقي ناروغي دي چې هغه استرابات دي او همدارنګه ډیپریشنونه دي. په افغانستان کې خصوصا زیات ناروغي چې هغه د دغه فتونو چې مخکې نمونه واخیستل ایلاتونه هغه د دوه شان کې دي، دوه ډول ناروغي لري ذات دي، یو خلقي ناروغي لري ذات دي او بل استرابي ناروغي.
د رواني صحت د ښه ساتلو لپاره باید هغه عمومي څه باید وشي چې یو سړی ښه رواني صحت ولري؟
کله چې یو څوک د خپل توانایي ولدي چې زه ژوند کولای شي خپل توانایي وپیژني او د ژوند په نارمل سیسونو مقابل کې ښه تعامل یا ښه چیلنجونو مقابل کې ښه برخورد وکړی شي او خپل ځان ټولنه کې شریک وګڼي او همدارنګه په ټولنه کې یو مؤثر شخص قبول شي دغه رواني صحت وای. د رواني صحت لپاره مهم او اساسي برخه ده چې هغه باید په کورنۍ کې د کورنۍ د ښه برخو سره مخامخ شي، هغه باید ښه خواړه وخوري، هغه باید ښه خوب ولري، هغه باید د برخوردونو سره تعاملونو کې سره سم کړي، او همدارنګه د ټولنې د کورنۍ او همدارنګه د حکومتونو لخوا دوی صحیح حمایه شي. کله چې دغه فکتورونه موجود وي نو هغه بیا د رواني ناروغیو نه دوی اکثرا مسؤول پاتې کېدلی شي.
د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصانو د ټولنې مشر ډاکټر حکیم الله صالحی وو. خبر او له خبر ورهاخوا،
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یو به
ازادي رادیو ته غوښیست. په څو شیبو کې درسي ساعت پروګرام خبريږي. اوس د خبرونی نیمایت ورسېدو، دا هم د دې خبرونی مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د خپل ماموریت د غځېدو هرکلی وکړ. شغلی بنت پرون په یو ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې به د بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره له ټولو اړخونو سره کار وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د تیرې جمعې په ورځ په افغانستان کې د ریچارډ بنت ماموریت یو بل کال هم تمدید کړ. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پر بنت په انتقاد کې ویلي چې هغه مخکې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور ورکولو کې دقت نه دی کړی. بنت د خپل راپور په یو برخه کې چې په جنیب کې شاوخوا میاشت مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې وړاندې کړ، وویل چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو له حقونو جدي سرغړونه، د مخالفانو او انتقاد کوونکو ځپل او د بیان د ازادي محدودول د یو استبدادي حاکمیت څرګندوي کوي. په دویمه پرله پسې ورځ هم د نړۍ یو شمیر شهرونه د افغانستان د هزارګانو په ملاتړ د اعتراضونو شاهدان وو. د راپورونو له مخې دغه اعتراضونه پرون د امریکا او اروپا په شهرونو کې ترسره شول. د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې لسګونه کسان چې د هزارګانو نسل وژنه بند کړی شهرونه یې لیږدول، د سپینې ماڼۍ مخې ته راټول شوي وو. دا مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې د تلی پراتمه د کابل پر کاج ښوونیز مرکز خونړی برید وسو. په دې برید کې له 500 زیات کسان ووژل شول چې ډیری یې هزاره توکمن نجونې وې. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره فوټبال لوبډلې د آسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د تنکیو ځوانانو دغې لوبډلې کاڅه هم تیر ماخوستن یو د 0 په وړاندې تاجکستان ته لوبه وبیلله، خو د هغو دوو غوره ټیمونو په ډله کې راغی چې د آسیا د ملتونو جام کې لوبه کولی سي. د ایران د بشري حقوقو ډله وایي چې د ایران په مظاهرو کې تر اوسه 115 اتیا تنه وژل شوي. په ناروی کې میشته دغه ډلې چې ایران کې د اعتراضونو وضعیت ساري پرون یکشنبه وویل وژل شوو کې 19 تنه ماشومان هم شامل دي. د ایران رژیم سره لدې چې مظاهرې ځپی، خو اعتراضونه لا هم روان دي. اکثره اعتراض کوونکي غوښتنه کوي چې ایران کې باید د آیت الله علی خامنه‌ای رهبری وپرځول سي. د عراق په کورواکي سیمه کوردستان کې د پارلمان غړیو عمومي ټاکنې یو کال وځنډولې. د کوردستان د پارلمان د اعلامیې له مخې د 111 استازو له ډلې 88 هغو پرون یکشنبه د ټاکنو د ځنډېدو پریکړې ته مثبت رای ورکړه. تر دې مخکې ټاکل شوی و چې د کوردستان د پارلمان ټاکنې راتلونکي میلادي میاشت ترسره شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او د کیمیا مضمون ورده. نن به د کیمیا په درسی ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. په پیل کې د اووم ټولګي د کیمیا مضمون هیله ده د ښوونکي له سپارښتنې سره سم مو دوراني جدول کې د شلو مهمو عناصرو نمونه زده کړې وي. نو د تیر درس په دوام به نن انحلالیت وایو. انحلالیت حل کېدو ته وایي. دا چې دا څه ډول یو کیمیاوي حالت دی او په پایله کې کوم کیمیاوي وضعیت رامنځته کیږي پوره حال به ښوونکی راته بیان کړي.
د نن ورځې درس مو د سولیبلټي یا انحلالیت او د حلېدلو وړتیا یې معنا ده. محلول چې شته وایي یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي موادو اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري اوبه کله چې مالګو سره یو ځای سي چې ځین جوړیږي مالګینې اوبه. مالګینې اوبه محلول سو مالګه پکښې حلیږي حل کېدونکي سول اوبه یې حلوي اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول. بوره حل کېدونکي سول حلیږي ځان حلوي پکښې او محلول یې چش راووتي خوږې یا بوره لرونکي چای راووتي. دغه ته چش وایي محلول وایي. محلول معنی حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد چې سره یوځای سي یو نوی شی جوړ کړي هغه نوي شي ته محلول وایي. نو چې محلول مو کله وپېژني د هغه پسې انحلالیت. انحلالیت معنی د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی سي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو. حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی سي، یعنی بوره په اوبو کې څومره حلېدلی سي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی سي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی سي. دا درې حلوونکي حل کېدونکي مواد وه. اوبه حل کوونکي مواد دي. یادونه: هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی سي. یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی سي. یو ګیلاس اوبه پکه درې کچوغې مالګه حلولی سي. معنا که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ورواچوم هغه پکښې حلیږي. که چیرې یو ګیلاس اوبو ته پکه درې کچوغې مالګه ورواچوم څلورمه کچوغه که زه ورواچوم مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین زرې پرتې وي. نو انحلالیت چې شته وایي د حلېدلو اندازه د حلېدلو لیاقت د چا د حل کېدونکي موادو چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري چې هغه د سو ګرامه دروی اندازه کېږي د سلو ګرام د سلو ګرام لروی اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې دوه سوه څلور ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي بوره دوه سوه څلور ګرامه هم پکښې حلېدلی سي. دا د بورې قابلیت دی د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دي؟ په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه دي. معنا سل ګرامه اوبو ته که زه شپږ دېرش ګرامه مالګه ورواچوم حلیږي. خو که چیرې اووه دېرش اته دېرش ګرامه ورواچوم هغه دوه درې ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې وي حلیږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري د سل ګرام لرو اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د صفر اشاریه یو سو تر صفر اشاریه نهه ګرامه پورې حل سي دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد دي. معنا هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د صفر اشاریه یو ګرام څخه هم لږ حل سي نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد دي. د دې مواد مثال لکه ریګ. ریګ اوبو تر واچوه ریګ په اوبو کې نه حلیږي. نو د ریګو سولیبلټي په اوبو کې صفر ده یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیجي بوره ده مالګه ده دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې شل ګرامه دېرش ګرامه هم ورواچوم په اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي. له ښوونکي مو واورېدل چې هر کیمیاوي ماده ځان ته د انحلالیت ځانګړې اندازه لري. د مثال په توګه یې بوره یاده کړه چې په سل ګرامه اوبو کې څه باندې دوه سوه ګرامه بوره هم حل کېدی شي.
درسي ساعت لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خپرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په اتنیمو بجو له آزادۍ راډیو
مننه چې آزادۍ راډیو ته غوږیست. نن ښوونکی د اتم ټولګي په کیمیا کې آیون را تر پیژني. دا چې اټوم کوم پړاوونه تیروي او په څه ډول یو حالت کې اټوم او په کوم حالت کې د آیون حالت خپلوي دا به ښوونکی راته تشریح کړي. دا به هم ولولو چې آیا د اټوم د کیمیاوي حالت په بدلیدو سره سمبول هم تغیر کوي کنه. که تغیر کوي نو په څه ډول یو سمبول یادیږي. ښوونکی هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
آیون د یو اټوم چارج لرونکي ذرې د آیون په نامه یادیږي. اټوم په عادي حالت کې خنسا چارج نه لري. کله چې چارج ترلاسه کړي بیا اټوم نه وي، بیا نوم چې شته اوړي آیون ته اوړي. نو آیون چې شتو د یو اټوم چارج لرونکي ذرې د آیون په نامه یادیږي. دا د سوډیم یو اټوم دی. په عادي حالت کې د ده چارج صفر دی. کله چې دی چارج ته واوښتي، چارجي حالت یې غوره کړي ځان ته، بیا د ده نوم سوډیم آیون سو. مګنیزیم، مګنیزیم آیون دا یو بل مثال دی چې سوډیم اټوم دی. دلته یو چا ته الکترون ورکړي، یو بل عنصر ته الکترون ورکړي، په دغه حالت کې دی مثبت سو او آیون سو. سوډیم آیون، سوډیم اټوم. د اټوم سمبول د آیون سمبول. د اټوم سمبول اف، د آیون سمبول اف ماینس. د اټوم نوم فلورین، د آیون نوم فلورایډ. د اټوم سمبول سی ایل، د اټوم نوم کلورین. د آیون سمبول سی ایل ماینس، د آیون نوم کلورایډ. د اټوم سمبول بی آر، د اټوم نوم برومین. د آیون سمبول بی آر ماینس، او د آیون نوم برومایډ. دغسې راځي. دا ټوله دغه اټومونه دي، دا بیا ټوله آیونونه دي. بیا راځو سي اړیکې ته. اړیکې، بونډز، کنکشن، ارتباط، دا ټوله اړیکې بلل کیږي. آیونی اړیکه، آیونی اړیکه د چیشو د چیش ترمنځ، د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ اړیکې ته آیونی اړیکه وایي. چې د چیشو چیش ترمنځ د فلزات او غیر فلزات که چیرې سره یو ځای سي، دغه اړیکه آیونی اړیکه بلل کیږي. په آیونی اړیکه کې یو فلز الکترون ورکوي او غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. دغه ځای باندې مو پامي، غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. آیونیک باونډ، اټوم یو فلز دی، اټوم ټو نان میټل یا غیر فلز دی. دا دواړه کله چې تعامل سره کوي، دی خپل الکترون د تور کوي او دا الکترون د واخستی د ځان سره کښېږدوي. دا یو آیونیک مالیکول یا آیونیک باونډ جوړ سو. سوډیم دی، خپل یو الکترون د تور کې سوډیم کلوراید جوړ سو. په دغه وخت کې دی دواړه سره یو ځای سول، خو د دې الکترون کلورین ځان ته واخیستی او کلورین هم خونساسو، سوډیم هم خونساسو. بل بیا اشتراکي اړیکه ده. اوس به تاسې د آیونی اړیکې او اشتراکي اړیکې فرق ووینئ. د غیر فلزاتو او غیر فلزاتو، په هغه اړیکه کې چې شی وو فلزات وه، غیر فلزات. په اشتراکي اړیکه کې چې دي غیر فلزات، غیر فلزات. د دې ترمنځ اړیکې ته بیا اشتراکي اړیکه وایي. په اشتراکي اړیکه کې یو غیر فلز او بل غیر فلز الکترون په مابینځ کې په شراکت ایږدي. په تیر درس کې یو فلز الکترون اخلي، غیر فلز تیور کوي، او غیر فلز هغه الکترون د ځان سره په خپل ځان کې ایږدي. مګر په دې ځای کې بیا غیر فلز او بل غیر فلز الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ایږدي. نو دغه مثال دی HHO، H2O. H2O چې اوبه ورته وایي، هایدروجن یو الکترون ورکوي، هایدروجن یو الکترون ورکوي. دغه الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ژول کیږي. یو ځل یې هایدروجن استفاده ځینې کوي، یو ځل دغه هایدروجن استفاده ځینې کوي، بیا اکسیجن استفاده ځینې کوي. انفیرد الکترون، ویلنس الکترون، اټوم ون نان میټل، اټوم ټو نان میټل اور میټالوئید. دا هم غیر فلز دي، دا هم غیر فلز دي. لکه په تعریف کې چې مو ویلي، دواړه الکترونونه په مابینځ کې سره ایږدي او بیا دواړه ګټه ځینې اخلي. نو هغه آیونی اړیکه کې الکترون ورکول کیږي او یوازې یو عنصر ګټه ځینې اخلي. په اشتراکي اړیکه کې الکترونونه په مابینځ کې ژول کیږي او دواړه عناصر ګټه ځینې اخلي. دغه پسې کیمیاوي تعاملونه وایو. کیمیاوي تعاملونه دغه تاسې ګورئ چې ډول ډول تعاملونه یا کارونه کیږي. وایي، آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا د کاغذ او لرګي سوځیدل مو لیدلی دي؟ آیا د بدن د درد په وخت کې مو دوا خوړلې ده؟ دا ټول څه شي چې د کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل څه ته وایي؟ کار اجرا کیدلو ته وایي. په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کیدل، یو عنصر د مرکب څخه جلا کیدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کیدل، دا ټول کیمیاوي تعاملونه دي. مثال د اوبو فرمولا څه شي ده؟ H2O هایدروجن او اکسیجن دوه عنصر دي چې سره یو ځای شي اوبه په لاس راځي. سوډیم او کلورین دوه عنصر دي چې سره یو ځای شي مالګه په لاس راځي. نو د مالګې فرمولا څه شي ده؟ سوډیم کلوراید سوډیم او کلورین سره یو ځای شوي دي، مالګه یې په لاس راوړې ده. هایدروجن او اکسیجن سره یو ځای شوي دي، اوبه یې په لاس راوړې دي. د کیمیاوي معادله موږ څنګه ښیو؟ په یوه بغل کې تعامل کوونکي دي، په دا بل بغل کې حاصل دی، په مابینځ کې د تعامل علامه ده. یعنی دلته چې هر شی یو د بل سره تعامل کوي دلته لیکو، بیا د تعامل علامه لیکو، او د هغه وروسته حاصل یې دلته لیکو چې څه شی په لاس راځي.
دا اتم ټولګي په کیمیا کې په دې پوه شو چې له غیر فلزاتو سره د غیر فلزاتو اړیکې ته اشتراکي اړیکه وایي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي کیمیا درس وغږدو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره C12H2O11 ده. د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو C12 قوس H2O قوس 11. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي. شپږ CO2 جمع شپږ H2O چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ H2O شپږ جمع شپږ O2 او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی سی شپږ H2O شپږ جمع شپږ O2 چې له دې څخه جوړیږي شپږ CO2 جمع شپږ H2O جمع د حرارت یا د تودوخه انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوي دي. یو قیمته مونو ساکرایډز، دوه قیمته دای ساکرایډز او څو قیمته پولی ساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د HCI په موجودیت کې په ساده موادو نسبت لیدلای، لکه یو قیمته قندونه C5H12O5 گلکتوز، فرکتوز او گلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي، خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدراتونه دي چې په ساده کاربوهایدراتونو تبدیل او هایدرولایز نسی، یا هغه کاربوهایدریتونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه گلوکوز، فرکتوز او گلکتوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم دوه قیمته قندونه، هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولیز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته دای ساکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکتوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم څو قیمته قندونه دي، هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. گلوکوز څه ته وایي؟ گلوکوز یو سپینه ماده ده چې لبوره خوږوالی لږ دی.
ګلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاستراوړنې دا دی کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي، نو په ګلوکوز په فرکټوز لاسته راځي. یعنی سی دولس ایچ دوهویشت او یولس جمع ایچ دوه او، چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د سیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومیو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي، او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، فرمول یې دی سی دولس ایچ دوهویشت او یولس، چې مالټوز، لکټوز او سکروز دی. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د ګنیو اوبه د فشار په واسطه ایستل کیږي او د ځانګړي عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بورې استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم: سی دولس ایچ دوهویشت او یولس، چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې ایچ دوه او، او د مالګې له تیزاب وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی، خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سی دوولس ایچ دوهویشت او یولس، چې لکټوز دی، جمع اوبه ایچ دوه او، او د مالګې تیزاب ایچ سی آی، چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا ګلکټوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونه ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان، جمع ان ایچ دوه او، چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دوولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهور دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
مننه چې درسي ساعت تغواګیست. خونکي ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او له نورو کیمیاوي موادو پاک وي چې په طبي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، درسی ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعته اوسنی درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خپرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مو لیدلی چې د یو څه خوځان بل ډول خي؟ دا چې ولې ځوانان د جالي شخصیت نقابه غوندي، هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایلې څه وي، او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې. لودین صاحب، که په پایل کې دا راته ووایي چې ولې ځینې ځوانان جالي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي، د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې کې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي، یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دین د وتلو د پاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت ده چې څنګه دي هغه سي خپل ټولنې ته واځي، کې خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي. خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغ نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو. تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.